پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه ل نجیب عامر اورو.
افغان ولس مشر وای طالبان د پردیو د لاس آلی دی او د دښمن په ګټه جنگي. د پاکستان د پوځ مشر وای ملک کې د استحکام لپاره د اداري فساد مخنیوي اړین دی او په اکواډور کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیره له 500 وخته. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې د لارې د پرمختګ هڅه کړي خو هغوی تل د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړي. نوموړی په کابل کې د پرونی ځانمرګي حملې وروسته په سردار داود خان روغتون کې د زخمیانو د پوښتنې پر مهال طالبانو ته په اشاره وویل:
پیګی چې د چا دپاره کار کوي؟
د افغانستان د دښمنانو دپاره.
پیګی چې د چا د لاس آلی؟
یو وارې سرم په ګریوان ویسي.
الته جلسې نیسی
په ګواښ سره.
الته جلسې نیسی د افغانستان میرمنو سره ادعا کوي چې تغییرم کړی. بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوي ستاسو مسؤول یې.
بل پلو د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهر پلان شوې وه. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال لډیو ته وویل پاکستان ته د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سفر هم له دې وجې ځنډېدلی دی. ټاکل شوې وه چې ډاکټر عبدالله د مې د میاشتې په 2 او 3 د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي پرون وویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. د کابل ځانمرګي حملې چې له 300 زیات کسانو ته مرګ ژوبله ورواړوله د برید ذمهواري طالبانو قبوله کړې. فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سي آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. پرون په پیښور پریس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سي آر د قانون لاندې د استحصال سره مخامخ دي. غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند د مهمند جنسي یو مشر جنګریز خان داسې وویل:
په دې کال کې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کال داسې وشو، یو کال دوه داسې وشو چې قبایل اوس صرف او صرف چې کوم جنګ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنګ شروع کړی، دا ډیره خوشحالۍ او د شعور او د پوهې جنګ شروع کړی، دا ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کېږي.
فارټا سیاسي اتحاد د پاکستان پایین کې د یو شتم بدلون لاره د اف سي آر د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د پوز مشروعي تر سو د درغلي او اداري فساد مخنیوي نوي شوي په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی. جنرال راحیل شریف د سرګندونې پرون د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. نوموړي وړاندې وویل د پاکستان د پیوستون بشپړتیا او هوساینې لپاره اړینه ده چې په ملک کې د احتساب بې پرې ادارې جوړې شي او د پاکستان پوز به په دې لاره کې خپلې مرستې ونه سپموي. د جنرال شریف سرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شو اسناد لمخه د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ زنی غړي له ملک بهر جایدادونه لري. دا ماشاالله دی او تاسو د دې محل خبرونه اورئ. اکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړون کې زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکو شو کسانو په منځ کې ژوندۍ کسان ولټوي. دغه زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي. د اپریل تر 19 حکومت د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلېدل تایید کړو. د 1.8 کچې پر دغه زلزلې 3 ورځې اوړي او د کنډوالو نه ځینې ژوندي پاتې شوي کسان هم راویستل شوي خو د نورو کسانو د ژوندي راویستلو هیلې مړاوي ښکاري. د مانټا په څیر په ویجاړو شو ښارونو کې ځایي خلکو غوسه او ناهیلي ښکاره کړې ده. له کولمبیا، مکسیکو، ایل سلواډور، هسپانیا او نورو هیوادونو څخه په سلګونو بیړني مرسته کوونکي د اکواډور له چارواکو سره د ژوندیو پاتې شو په راویستلو کې مرسته کوي. د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو هوایي بریدونو کې چې ګمان کېږي حکومت به ترسره کړي وي لسګونه کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یوه سوریایي اداره وایي په ادلب ولایت کې په هغو دوو ښارونو چې واک یې د یاغیانو په لاس کې دی په حکومتي هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په لندن کې میشته دغه اداره وایي د وژل شوو په منځ کې درې ماشومان هم شامل دي او د تلفاتو شمیره لوړېدای شي. په فبروري کې د شوي اوربند نه پس دا د خپل نوعیت تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د امریکا او ایران لوړپوړو سفارتکار ویلي چې دوی د خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال د ترسره شوي جوهري تړون په تناظر کې تهران ته د ژمنې سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اپریل په 19 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې تر 2.5 ګنټو خبرو وروسته وویل دوی په یو شمیر سیاسي مخنه غواړم دوی په یو شمیر اساسي سیزونو خبرې وکړي او یو څه پرمختګ وکړ. نوموړي وړاندې وویل دواړه لوري د دې خبرې د باوري کولو هڅه کوي چې جوهري تړون همداسې عملي شي چې تمه ترې کېده او ټولې خواوې له دې نه ګټه پورته کړي. د جان کیری سره له ملاقات وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل چې دواړه لورو د هغو لارو په سنجولو خبرې وکړې چې تر مخه ایران وکولی شي د شوي جوهري تړون څخه هغه ګټې ترلاسه کړي چې مستحق دی. د امریکا ټلویزیونی شبکو وړاندوینه کړې چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلری کلنټن په نیویارک کې د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي او په دې توګه دواړه دې ته نږدې شوي چې پر روان نومبر کې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره د یو بل مقابلې ته ودرېږي. دواړو کاندیدانو د اپریل په 19 په شو مقدماتي ټاکنو کې په اسانه بریاوې ترلاسه کړې. دواړو ته د لویو بریاوو اړتیا وه څو بیا ګړندي او د خپلو ګوندونو استازو رایو ترلاسه کولو ته نږدې شي. میرمن کلنټن چې یو مهال د امریکا په سینټ کې د نیویارک د خلکو استازې وه په دغه ښار کې لویې بریا د مقابل کاندید برینن سینډرز د نوماندېدو مخه ډبه کړې. ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د 95 استازو رایو څخه ډېرې خپلې کړلې او د عدالت په کچه د شمیرل شوو رایو 80 په سلو کې وګټلې. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیا د سراج ظهیر نه.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.79 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.09 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.95 روپۍ او په 23.45 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 24-24 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل د پرونی ځانمرګي برید له زخمیانو سره د لیدنې پر مهال پر وسلوالو طالبانو غږ وکړل چې د خپلو وحشیانه کړنو په ترڅ کې د افغان ملت د زیانمنولو کار ته د پای ټکی کېږدي.
پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنان یو واره سر په ګریوان نیسي. فکر وکړه.
د فاټاس سیاسي اتحاد مشرانو پرونې واری بیا د خپلې غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې قبایلو ته هم د پاکستانی وګړو په سترګه وکتل شي او بنیادي انساني او آئینی حقونه دې ورته ورکړل شي.
موږ هم پاکستان کې شامل یو، په دې صبح کې شامل یو، موږ په دې وطن کې د عام شهري غونډې حقوق غواړو.
د کورمې د بيځای شو کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ له نن څخه پیل شوه. د سیمې کډوال وایي په دغه لړ کې حکومت باید مرستې ورسره وکړي. ونیس پروگرام د مشال راډیوي مجله هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع ترازو. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی برید غچ واخلي. نوموړي تېر ورځ په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلی. له بل پلوه د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې عبدالله به د راروانې مې میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور له فرشتې جلال زید څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حمله د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. شاغلی غنی پرون په کابل کې د حمله د یو شمیر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
او خاینانو پیګه چې څومره موثر سوي دي، څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزلی دي، موږ د وسلو اراده نه لرو. تاسې مچ پیګه چې چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو، پیګه چې د چا د لاس علي یو واره سر په ګریوان نیسي، فکر وکړه، عقل باندې وسنجي.
د رپورټونو په حواله پرون د ادارې محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلجه دیش تنه ووجل او تر 300 شل تنه زیات زخمیان شول. دا پیښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمیر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که بناحق ضایع نشه منتقم شي. تاسې خیال کوئ چې ملت تقسیموئ؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په کابل کې تر دې حمله ورسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و، د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف رسمي بلنه د مې پر 2مه او 3مه وسی وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. همدا دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي، موږ باید بشپړ نتایجو ته منتظر شو.
شاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 300 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، فاټا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون او موجوده نظام پر ضد د دوی تحریک دوام ولري. دا پریکړه تېر ورځ په پیښور کې د اتحاد مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د فاټا په اصلاحاتي کمیټې کې د سیمې د سیاسي څیرو رای واخیستل شي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو د خبریال خالد خان رپورټ وو.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې یو دستوري ته د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون دی ختم کړي شي او قبایلي سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. دا فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال افریدی په خپل وینا کې وویل دا وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو په نوم کمیټي دوی ته نه ده قبول، ځکه چې په دغه کمیټې کې د سیاسي ګوندونو رې نشي اخیستې. دا خیبر جنسه د جماعت اسلامي او مشر اول د پاکستان د پاره د قبایلي خلکو قرباني د ټولو زیات دي، خو دا بده مرغه قبایلي سیمو کې د پاکستان نه بلکې د انګریز د وخت قانون او نظام روان دي.
نمو عدالت ته تللی شو، نمو بس ته تللی شو چې خپل غم خپل درد خپل فریاد وو. مونږ دا نه وو چې مونږ بیا له صبح جوړو، مونږ دا نه وو چې د پاکستان نه بیلې وو. مونږ هم پاکستان کې شامل وو، مونږ په دې صبح کې شامل وو، مونږ په دې وطن کې د عام شهري غوښتنې حقوق غواړو.
دغه شان د مامون ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارټي یو مشر جنگریز خان اویل چې ټول سیاسي ګوندونه په فاټا کې د اف سی آر قانون مخالفت کوي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا حصہ جوړېدل غواړي، خو وفاقي حکومت د دوی د غوښتنې د منلو په ځای د غیر سیاسي خلکو او د فاټا سیکریټ د افسرانو رایته ترجیح ورکوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې
دا امیشه دا زند پار استعمال شوی نیوی بی دا بل دا پار استعمال شوی دی دیو کال دو دا سوشو چی قبل و صرف او صرف چی کم جنگ شروع کرده دای دا خپل ازاده او دا بقا جنگ شروع کرده دا دیر غد دا خوشاله خبره دا او دا جمعون سوارو اخه بکیگی
دا سیاسی گندونو سرسرا پی خور که دا کابالی سیمو دا وکیلانو اتحادیا هم پا کابالی سیمو که دا سیار مخالفت کوي. پا دی محال دا فاتا لایر فورم یو مشر مشال ریڈیو تا ویل
دا دکان دی همدغه سی چلول غوړي دا کارخانه ده د پنجاب او مونږ وایو چې دا کارخانه ختم شي او دا په دې ملک کې شامل شي او مونږ د آئین او د قانون په دایره کار کې راشو مونږ نه د اف سی آر او د پولیټیکل نظام ختم شي.
دا یادونه ده چې کابالی سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو مشران او کارکونکي په آئین کې د یوشتم بدلون یا ترمیم لپاره یو تحریک پیل کړی دی چې تر مخه به په کابالی سیمو کې اف سی آر قانون او نظام ختم او بیا کابالی سیمې به په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. خو بیا په قومي اسمبلی کې د څه وخت لپاره دغه بل ځنډول شوی دی او د کابالی اولس رای معلومولو لپاره د فاټا ریفارمز په نوم یو کمیټي جوړه شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یوونی مبجا
ستونزی او سرکار
پا پاوباندی دو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا دونیمی بجو
د نڑی رنگونا
پا درینیمی بجو
اف سی آر او پختانه
پا پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا سلور نیمی بجو.
اردن کو مشال ریڈیو تاسوږي په کابالی سیمه کورم ایجنسی کې د بیځای شو کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ل نن څخه پیل شو. چارواکي وایي دغه کډوالو بیرته ستنېدا به د راجستریشن کارډونو لمخه کیږي. بلخوا کډوال شکایت کوي چې په بیرته ستنېدو کې ل غنو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریڈیو د خبريال طارق او رگزی رپورټ ورو
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه دغه سلسله به تر مئی اوه منټې پورې جاری وي چې پکې مسوزو، الشرزو، زوی موش او پړاچم کنی شاوخوا 1500 علاقو ته به 2000 زیات خندانونه ستنولی شي. د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي متاثرینو د بیرته ستنېدو لپاره دوی ټولې تیاریانې مکمل کړي دي.
10000 سیم او 25000 ای ټی ایم دینه لواش پیګ میاستو خراب ده کنه کوم چا کور لنګ دی ته ټینټ فیر کو او سرا سرا به سروي کیږي کنه هغه ته شیلټر جوړیږي فټا سیکریټ ولا سدي کنه کله شي او ته کمپنسیشن 4 لاکھ روپیا ورکی
پسې ما کې د زوی مش دوویش او د پاچم کلی نه کلی داسې دي چې د چرواکي په خبره د بزای شو کډوالو ستنیدنه زنډول شوی دا ځکه چې هلتا پوزي اپریشن لا هم روان دي. مجاهد علي وای د کډوالو بیرته ستنیدنه بعد رجستریشن کارډونو په 62 کېږي خو کډوال وای په بیرته ستنیدو کې یو لړ خندونه پراته دي. مدورانی کیم کې مش د کاډی سیمې محمد میر مشال لوډیو ته وای دا د خوشاله خبره ده چې واپسی کیږي خو بیا دې ته اندېښمن دي چې کاډی بلاک ته نو کېدې شي د بیرته ستنېدو اجازه به ورنه کړل شي.
خبره را دغه خیمو چې مو تیر کړو میاشت نه پورته سره ودانه دي شوی هغه پرچام باندې خیمه چې ژوند دان کوم خبره را مو ته وسه بر رسنه دي بل څه خورشان هغه د سره چادوال روزي اسون دي او اوس مو ته تلو چې مشکل دي.
د داسې می یو بل کډوال غزي رحمان وای د خپل بلاک شیو کډونو د بیا فعالولو لپاره ډېرې هلې ځلې کړي خو چا ورته دغه کډونه نه دی فعال کړي او له کډونو نه علاوه دوی سره نمرستي کیږي او نو هم ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکول کیږي.
دا دې ته پسې کې کوم د سیم کارډ باندې 35000 روپۍ ملایږي هغه ورته ملو شي او دینه علاوه ته کوم ګلو پرچې ته خلکو ته کډونو ته سکوم راحت ملایږي هغه دوی ته ملو شي ولې چې دغه ته خدای دې کې ځنه مسره وشو پوډ وطن شو ملو یو شای ورته نشو ملو نو په کور دې ته پسې کې ورته اسنه څخه وته مند بس وکړل شي.
په دې اړه مجاهد علي وای دوی کوشش کوي چې چا کارډونه بلاک دي د هغه ستنیدنه ممکن کړي او مرسته هم ورسره وکړي. واضح دی چې اورغزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال 2009 راهیسې روان دی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د خیبر جن صاحب باړې ملک دین خیرو ته ستانه شوي خلک وایي د انتظامی چارواکو په وادو یې باور نه کیږي او د یو کال تیرېدو باوجود دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره کورونا ولسی ادارې ویجاړې پرتې دي او داسې امنیتي ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي ورسره کوي. دوی غوښتنه کوي چې ستونزې دې حل کړل شي او په تګ راتګ کې ورسره نرمي وکړل شي. په دې اړه رپورټ اورو د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری.
د خیبر جن سید باړی ملک دین خیلو قبیله مشران وای چې خواو شا یو کال پوره شو چې خپل سیمه تستانه شوی دی خو وس هم د دوی په سیمه کې سہولتونه نشته. په دې حکله د باړی ملک دین خیلو یو مشر داود پردای مشال ریډیو ثوای
نم کورونا د استوګنه کوبل دی نو ورو وبشتا دی نه بجلی شتا دی نه تعلیمي څه سرګرمه شتا دی نو بس مو خدا غوړو چې سکولونه د مونږه بوت شي او بم د مونږه وشي بجلیم د مونږه وشي. مطلب دا شته چې کورونو کما سروې شوې ده چې دغه مونږ له وروره مطلب دا شته چې ماویزه مې لوشي او چې دا کم خلک به کور دي چې دا په کورونو شي.
د باډي ملک دین خیلو یو بل تن ابراهیم پریدی وویل چې د انتظامیه په اعلانونو باور نه کیږي.
د زبانی جمع خاص خبرې مونږ ټول ښکاري دا سروې دوه د پلان او شو سروې او ونه شو سروې مینس کې هیڅ هم نشته. کایو کور مثال دی پینزول کور کو نقصان شوی بګي ناغه چې کوم نه لک روپی نشته یو لا اوسه پر کوم لونی خو سره یو دیوا خبره ده چې موږ خو نه منه مخ په دا کتور نه کې دلته ودر دی ولوري اوس د خپل وطن نه جو په سری مو شو دام کوزیګي ګوډی نه کوزیګا او دا په شل شل میله مزل کې او بیا بیا ګوډی لا کېګا موږ چې دا روډ دغه ته برابر شي.
او یو بل مشر حکم خان پر دی زیاته کړه
لگا سخت رویا سره کوي کور له چزور ازو کمړم پروت ویم نه شپې موږ کور نه شو وتاي بیٹه مانه تل شو نه راتل شو بیمارم په خدای شي کمړم په خدای شي نرمي نشته بیر مخم نه پس په موږ څه نرمي نشته کمروم رو موږ واړو چې خمو خپل اسپاتالونه مدلته د سیاب شي.
خو بیا د خیبر جن سید پرمختیایي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټس قاسم کاکړ وای چې دوی د باړې د بیا بحالۍ لپاره په یو لوی منصوبه کار روان کړی دی او په باړه کې به ټول وران شوي کورونه سکولونه او روغتونونه بیا رغوي او دې لپاره یې ټینډرې کړي دي او په ځینې ځایونو کې د ورانو شوو ولسي ادارو تعمیراتي کار هم شروع شوی دی. چارواکي وایي چې په باړه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او زیات ترابی کور شوی خلق ورتا ستانه شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی په دغه هیواد کې له کوم توپیر پرته د هر چا احتساب پکار دی. نوموړي دا خبره تیر ورځ د کوهاټ په پوځي مرکز کې وی غونډه ته د وینا پر مهال کړې ده. پوځ مشر په داسې وخت کې دا بیان ورکوي چې په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نمونو تر افشا کېدو وروسته په پاکستان کې په دغه اړه تاوده بحثونه راپارېدلي دي. په دې اړه تفصیل په خبره د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړی ده چې په هیواد کې د استحکام یووالی او خوشحالۍ لپاره به توپیره د هر چا احتساب ته اړتیا ده او د پاکستان پوز به د احتساب په لړ کې د هر بامانی هڅې ملاتړ کوي. دا چې د پاناما اسنادو په تناظر کې د پوز د مشر راحیل شریف دا سرګندونی څومره اهمیت لري د دې پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي
خلاف خبره کوي پاکستان کې مونږ کتلې دي عمومي خلک بیا د هغې خبرې حمایت کوي د هغې سیاسي ګوند د هغې سیاسي مشر خلک زیات حمایت کوي خو چې دغې تګیتورې خلاف خبره کوي او د احتساب خبره کوي.
خبریال رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د پوز مشر راحیل شریف د دینه وړاندې هم د نېشنل اکشن پلان په لړ کې دا رقم سیاسي خبرې اترې کړې وې.
سیاسی دی خو خبر سیاسی کی دا خو یو عام خبر دا چې پاکستان کې فوج ډیر مضبوط دی او فوج څه غواړي نو بیا کیږي چې کوم حکومت مخالفین دی هغه ته د خپل مطلب خبره او غرض اخیستی دی هغې دا وجه دا د حکومت خلاف پیغام دی ما ته ښکاري چې فوج دا غواړي چې یو قسم له دغې پلټنې دي وکړي تفتیش دي وکړي دا خبره ښکاره شي
خو بلې خواته خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي پاکستان کې یوازې د سیاستوالو د احتساب خبرې هر څوک کوي خو د نورو ادارو د احتساب خبره هیڅ څوک هم نه کوي
دا کرپشن زما اندازه ده چې یوازې په یو اداره پورې یا په یوازې په سیاستدانانو پورې نه دی تړلې په کار داسې یو اداره نشته داسې یو محکمه نشته چې په هغې کې کرپشن نه وي
د مرکزي حکومت لخوا تر دې دمه د پوځ په دې تازه بیان سه رسمی ردیعمل نده رامخیت شوه خو پاناما اسنادو کی د وزیر اعظم میا نواز شریف د زامنو د نمونو راتلل وروستو وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته تشریف وړی وو او تیر شپه نوموړی واپس پاکستان ته راستون شوی دی او نن یې د پاناما اسنادو په اړه د تحقیقاتی کمیشن او د مخالف سیاسي ګوندونو د ردیعمل په اړه د خپلو وزیرانو او سیاسي مشرانو یوه مهمه غونډه رابللې ده ولهم غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت خرابانی
تیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
په 2013 کال کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په امریکایي ډرون برید کې تر وجل کېدو وروسته د دغې ډلې په منځ کې اختلافات پیدا او په څو برخو وویشل شوه په 2014 کال کې د پاکستان پوسټ په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړل د تحریک طالبان پاکستان د تقسیمېدو وجه د دوی ترمنځ اختلافات او که ضرب عضب وو او دا چې د دې ډلې له وویشل کېدو سره سره ولې ترهګر بدونه نه دي ختم شوي په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو
په دې نږدو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې چې کومې ترهګري پیښې شوې دي د هغې پړه د طالبانو د یوې نه زیاتو ډلو منلې ده دا چې دا مهال په وسلوالو پاکستاني ډلو کې د وړو وړو ډلو رامنځته کېدل آیا د دوی پر ضد د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې شوې دي او که د دې سبب د پاکستاني طالبانو تحریک کې د مشرتابه په سر اختلافات دي د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن عسکري وایي چې د طالبانو د تحریک ټوکړي ټوکړي کېدلو تر شا دغه دواړه وجوهات دي او زیاتوي
د ضرب عضب په نتیجه کې د طالبانو محفوظ پناهګاه د شمالي وزیرستان په صورت کې له لاسه ووته چېرته چې به طالبانو ټریننګ کولو د نورو ډلو وسلوال به یې پټول او د وسلو او پیسو راغونډولو مرکز و په نورو قبایلي سیمو کې هم دوی د سخت فشار لاندې دي د دې نه علاوه چې کله هم په داسې ډلو فشار راشي نو د اختلافاتو ښکار شي چې څرنګه د دې فشار مقابله وکړو بله دا چې د طالبانو تحریک خپل بنیادي مرکز له لاسه ورکړو څه وژل شو څه افغانستان ته لاړه او څه د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي د دې له امله اوس د دوی اختلافات هم په ډاګه دي ځکه یې موږ په ټوټو کې وینو کمزوري شوي هم دي خو ختم شوي نه دي
نظر آئیں گے کمزور بھی نظر آئیں گے لیکن ختم نہیں ہوئے دا جدا محال پاکستانی طالبان په سو ډلو کې وشل شوی دی او آیا دوی د یوې مشرتابه لاندې دي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دا محال پاکستانی طالبان په سلورو سرګند ډلو لکه خراسانی ډله محسود ډله منګل باغ ډله او فضل الله ډلو کې ویشل شوی خو زیاتوي چې دا تقسیم د ضرب عضب عملیاتو نه مخکې د حکیم الله محسود د وجلو سره شروع شوی وو
حکیم الله مسعود مړ شو نو دای به صدا سي سړی ټول په یو ځای ساتلی وای کنه پیری کې طالبان مشری به همیشه مسعود ځان سره کې شو دای چا ته ورکول نه خو چې یو ځل دی خپلو کې ګډ پر رالو غدو ډلې وشو نو دای او وی چې جی فلال دا فضل الله به خو هغه وخت مشتپه تا چې دا پوخ دغه نشي کېده نو به رو ته خلک بیل امند والا خراسانی بیل شو هغه مخکې نه بیل شو چې مذاکرات نه منم دغه شانتی دا منګل باغ دی دی خو سم طالبان نو کنه دا خو د دې یو بل نظام او د دې تحریک کې نو دغه شانتی درې واده شو نو ټول ګډ وټ شو نو چې ګډ وټ شو نو چې چا چې زیمون تو افغانستان هلته ځان ته یو ډله جوړ بې ازم نه مخکې دی ګروپونو کې لاړو
د اسد منیر په خبره د وسلوالو ډلو تقسیم د پاکستان په ګټه هغه صورت کې تمامېدای شي چې د پوځي عملیاتو سره سره په نظریاتي بنیادونو هم د ټولنې نه د سخت دریځۍ د ختمولو هڅې توندې کړل شي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې د لارې د پرمختګ هڅه کړې خو هغوی تل د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړی. نوموړي له پرونۍ ځانمرګي حملې وروسته وویل طالبان دوه مخې توپ کوي. د پګواش په سیرغونډو کې د سولې تمثیل کوي او د کابل د تروریستي پیښې مسؤلیت مني. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی. ویاندې وایي د کابل برید له بهره پلان شوی. فاټا سیاسي اتحاد وایي د FCR قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي تر څو د درغلیو او اداري فساد مخنیوي نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی. د نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شوو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړي له ملکه بهر جایدادونه لري. اکوادور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړونکي زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکو شو کسانو په منځ کې ژوندي کسان ولټوي. دغه زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو هوایي بریدونو کې چې ګمان کېږي حکومت به ترسره کړي وي لسګونه کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یوه سوریایي اداره وایي په ادلیب ولایت کې په هغو دوو ښارګوټو چې واکې د یاغیانو په لاس کې دی په حکومتي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. او د امریکا ټلویزیونی شبکو وړاندوینه کړې چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند نوماندي هیلری کلینټن په نیویارک کې د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي.
اوس هم اوریدونکو ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درته اورو چې دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر تیاروي.
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد که خلکو ګټه وکي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټه وکي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کې ناستله مونږ د مینې درمسال کې هسي خټه و.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږېدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو.
چې دې عمله د غنیم آل شي دا تی تالر تیرو مولا تکو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه لکه لمر روښانه دي. د کامی ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لورې لري. لومړی دا چې لیکوالي ده، د دې ورسره څنګ کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي، او دریم د دې هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي، او همدغه شانتې په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي، خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی، او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کېدو یې توانونه هم ګاللي دي.
دلته هم د استاد شخصیت باره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې، دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو واورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده، دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د ښیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولی دې وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي، او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې کارسونه خبرې وکړو، زه فکر کوم لا به هم کمی، خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې، خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای، نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی، او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یاداشتونه اخیستي وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره، ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو، دا یو قلم دی، دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ، زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی، او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم، بل کار مه کوئ، مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه پروردګار زموږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په څیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړه کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي په راتګ هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبي ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران دا بللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسه داسه کانه وشو داسه داسه لو بکیگی رند ولال په مسله ده د وایز پلاس کې جام ده حالات زکه شول بیواکا د هیواد ستر واکمنا قتل خاص چې دی و نکو نو دا زکه قتل عام ده
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو
حسن که هر چرتوی هر سنگوی هر سمروی خواینی له بدسترګو په جنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه بغواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورزی
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل
ترګې د ژوندۍ باڼه د مړه ساته او زړه دې رالخه کوختې دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مه ساته مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل
مونږ به اوس ورک شو وی وی ګمنام به وی مونکا د پختو لمن نه نیوي مونکا د پختو لمن نه نیوي مونلا باز غو لمن نه نیوي
خټک یوسف زید مومن کا فرید دے مروت کا بانو سے دے اتنو غند بپلکلر ٹولیو زیل رازو حالات ببادلو
مشاعر تخ پل وینا کے پروفیسر عباسل یوسف زی اویل چی دا پختو جب خو پا سرکاری توگا پا خر ڈول خصمانا نکی گی پا اولاسی کچ دا سی حلی زلی دستایلی وردی
دا دیبان ملگری دا دمر خیست شاعران دمر خپلی خپلی تاسو یو یو چی او رای نخون بدر درکیو تاسو تی خوندون وام غستل دیر پا فراخ سینه باندې تاسو واوریدل دا ټول دا زمون د جبې بیل او سخا دی مان دي
د مشاعره په مخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه د سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمی مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي د قرارداد په ګډه ټولو منظور کو
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد د ویار واخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو
ਸਰਾਸਰ
فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې یې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ یې کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلي انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواښ غږېدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پوښتلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مسته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو دپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لرئ او هغې د لار نه مختلف کارونه مو کړي دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2004 کال کې زه په دې وتوانېدلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو دپاره چې هغوی به په خپلو مکاتبو کې په ښوونځیو کې د سټیج په سر باندې کمپنی پاتې کولې یا د ډرامې کولې خاکې وړاندې کولې، د هغوی په راټولولو باندې بوختلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام پکې دا چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا زغیز او انځغیز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په همدې کار باندې په 2009 کال کې زه وتوانېدلم.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړه، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم ایښو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومیږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت حاجي میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونی انا علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مخ په کندهار کې دی، د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنه بللې، د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پیسلا یا ممثل یا اکسس تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تقدس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په کندهار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو، په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې و چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي شو، او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه، دوی کوچ وکړي د کندهار څخه. په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله رحمان، الحمدلله زه په دې به انسان دل هم دل څه دا کار چې ما شروع کړي اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر ورته ګوري، د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سنتنه البته د راډیو او فلم د بدین لپاره، او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غولې دي. خو البته په تصویري مسایلو کې د سجناو په برخه کې ځینې ستونزې شته.
اوانی صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي، او بس که لږ کار که ډېر کار، حتی د دوکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو، خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډیو مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمیز ونان درو پیژنو.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی، او دا یې دریم کتاب دی د غیب علم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال پخپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترافی ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی، نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلقه دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده، بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي، هغه څنګه ژوند تیری، یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلي، خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانې او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې د افسانې چاپ کول ضروری دي.
د افسانې زما په ذهن کې خوندې، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانې او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې دا ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را داسې څنګه د دې سره ورته موضوعات زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دي چې دې کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې سبو ما یې کم اس کم اوس وخت نه دتل کم اس کم اوس ولیکنو، ما بیا دا هغه موضوعات راوړل.
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او کڅوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولای شي.
ځنه خلک چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قائل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه د پر بت وخت خپل راو باسي. دا 15 کتابونه، دا 15 کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مخام خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پختو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13-14 کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاشت خپل ادبی غونډې کوي.
دا ستالر سره ملاقات کو چې تاسو مور پلار نه کوي، دا سي اولاد دا سي بلا تکو چې وایلا دل روغي ونشي، دا سي تدیدارو دوا تکو چې مل مسن زکات خیرات نه وي، ارباب دزم کی و سحرا تکو مل اخلاص کی حبیبی کی نوی
دنیا. اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي.
تقریباً
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزی ادبی غونډې او مشاعره جوړوي او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب مختلف ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چارواکه شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دی ولسوالۍ کې شته، بیا دننه په ښار کې چې دی هم پښتو ادبی بهیر لرو. مونږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلي دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد او رازی د غم شیرونه لیکلی دی. نو چه داسې دا رازی د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای، درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای. خوښ نه دي تور مخی ځینې ځینې غلیمان، ویاړي حبیبي تل د احمد محمود په نسل، نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان.
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کې بولم په مزار مې نه سخی جان، سایه ګلې نار مزار او دل پر جان، سایه ګلې نار مزار او دل پر جان. بیا کې بولم په مزار مې نه سخی جان،
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ساسو پوړاندیو. تر هغه د لوی خدای پامان.